په افغانستان کې د مزدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د تعلیم د چارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس لید شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خبره کړې د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلۍ د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر مل ولی خان و اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په خبر کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. مل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وکړه. د ویل طالبانو افغان نجونې یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړی. نو ګوند غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکوونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت یو چارواکي وایي د کابل جلال آباد په پرونی پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي چې پرون مازدیګر په ماهیپر کې یو موټر له لوړ سړکه لاندې راولوي چې ورسره تیږې او خاورې وښویدې. د حق شناس په وینا د دې پیښې له کبله د موټر درې سپرلۍ مړې شوي او وړو او کوچنیو تیږو سړک بند کړ. د کابل جلال آباد سړک د لنډ وخت لپاره له بند شوی و چې وروسته پرانیستل شو. پاکستانی رسنۍ وایي په کراچۍ کې پرون دوه افغانان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر زهین شفیق صدیقي رسنیو ته ویلي نامعلومو وسلوالو د جمال الدین او حیات الله په نومونو دوه ورونه د سمن آباد په سیمه کې وویشتل. د ده په وینا د پیښې قربانیان د افغانستان اتباعو او د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل. صدیقي دا پیښه هدفي وژنه وبلله خو وویل چې تر اوسه پورې د دې برید د انګیزې په اړه څه نشي ویلی. آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی یو سل یو اتیا رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کم وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په څو ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي. سین کم په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام یې خبره کړې ویلي د دغو بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. له بلې خوا د حوثیانو د پوځي څانګې ویندوی په یو بیان کې ادا کړې چې په بې پیلوټه الوتکو یې د امریکا پر جنګي بیړیو برید کړی دی. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې وسلوالو کسانو پرون په یوه ښوونځي کې 15 زده کوونکي یرغمل کړي. تر دې کابوت 8 ساعته مخکې په یو بله ورته پیښه کې نږدې 300 زده کوونکي او ښوونکي یرغمل شوي وو. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د ښوونځیو د زده کوونکو برمته کېدا په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په 2014 میلادي کال سخت دریځو اسلام پالو د چیپوک ایالت په یوه کلي کې تر 200 ډېر نجونې زده کوونکي تښتولې وې. او یو روسي چارواکی وایي د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه د روسیې د کورسک سیمې د تیلو پر زیرمتون لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی. د پیښې سیمه د اوکراین پولې ته څیرمه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډیری افغان نجونې هم دغه وضعیت مهیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه اوس هغه هم هېر شول.
په دې اړه به د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره وغږیږو. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري د لوړې د مراسمو په اړه به نور معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د دې هیواد په زیان بللی دي. دا به هم واورئ چې په میدان وردګ ولایت کې یو نیم زر زیاتو کورنیو سره د مرستندویو مسؤول خوا مرستې شوي، هغوی چې مرستې ترلاسه کړې خوښ دي.
نو خو ډېر خوشحاله یو د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي، ډېر خلک خوشحاله دي، ډېر خلک خوښ دي.
د خوست د صبروي ولسوالۍ اړوند د سفرې سیمې په غرونو او غونډیو کې بیا لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو کېنولو ولسي اشارونه پیل کړي دي.
دا ساحه یو ډیره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تیرو وختونو کې یو څه ووهل شو دی. ولسونه لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کېنولو ته اړتیا ده.
یخ پرونی په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو و مورز ځانګړی پروګرام مهروي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو ویلي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شهر روان دي. د سازمان په تازه راپور کې ویلي یو شمیر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسب شرایطو کې پر مخته کړي، خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شاته کړي دي. یو شمیر خونکو او هغه نجونو چې زده کړې نیمګړې پاتې دي، وايي افغان نجونې او میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شهر روانه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي، افغانستان او یو شمیر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي، په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو چې ځوانې میرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي، تر 2022 کال پورې د پورتنی سنوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنه ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شاته کړی دی. په راپور کې راغلی، افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 15 سلنه ښوونځیو ته د تګ په عمر برابر نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې، او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه،
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري. چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل،
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپل ایکسپانه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشاره سره لیکلي، دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. هغه له امیر زیاته کړې، د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. خود طالبانو حکومت تل خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریدل چې یونسکو وایي سره لدې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم په راپور کې مواردل چې دغه وضعیت ډېرې ناهیلي کړې دي. د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. آغلی رحمت، خبرونې ته ښه راغلاست. د یونسکو راپور مو واورید چې وای د شمالي افریقا د یو شمیر هیوادونو په څیر افغانستان هم د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دی، یعنی شاته کړی دی، او وای چې ښوونځیو ته د تک په شرایطو برابر تقریبا 15% نجونې له ښوونځیو بهر پاتې دي. دغه وضعیت تاسو څومره ناهیلي کړی یاست، او آیا داسې کوم څرک لګیږي چې کم دوه اونۍ وروسته چې نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پیلیږي د ښوونځیو دروازې، د ټولو ښوونځیو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لومړی خو افغانستان هم یو د هغه هیوادونو له جامع راغلی کوم چې بدبختانه پکښې کې د ښوونځیو دروازې چې دي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوښتل راوښتل یا هم تغییر تبدیل د دې سبب کېږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښځې تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کېږي، موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی، نوي نصابونه رامنځته شوي دي، نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، بیا هم بدبختانه موږ خویندې په ترګو څخه وښکي بهیر یا وای چې موږ مکاتب باید خلاص کړي، مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده ته د مو پرې چې داسې هغه شرایط نه دي برابر د افغانستان د چینجرې د وم سنسټر بولسم ټو سنس پورې د خپل مکاتب ته ولاړ سي. نو دا غدرې کال کې چې یعنی دوه نیم کال حساب دریم کال کې دوی روان دي چې د دې د مو پورې داسې یو نصاب نه سجور. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لګیږي، وایي په دې کې کفر الفاظ لیکل شوی دي، دا ټول د کفر لور ته افغان مرمنې اړولیا او دې ته حسولې تر څو د اسلام څخه وړي، دا خبر اصلا شتون نه درلود. دویم راځي د اسمو په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګي به ورته اړول کېدل، دا خبره هم دروغ ده، ځکه دوی فقط غواړي هغه خپل کم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منولو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه په بد پښتانه موږ په دې باندې نه توانېدل چې د دوی سره خبرې وکړو او یا هم دوی مشتقینات راکړي چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
آغلی رحمت، له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا دی. نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، که هغه د زده کړې په برخه کې دي که د کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د ښځو حقونه ورکوي، او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دو نیم کالو ته رسېدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي او هماغه د تیرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیرې واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو؟
وګورو هغه وخت یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت په واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و، مګر اوس که وګورو د ټول نړیوال توجه پر افغانستان ده. نو دوی
حتی د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډېره تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې که چیرې اوس موږ خپل هماغه حرکات ترسره کړو، دلته خلک هم را باندې راپورته کېږي، نړیوال زبرځواکه هیوادونه هم شتون لري، نو د دې چې ډېر سي تر یو میاشت پورې به دوی ووسي، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یوه بله خبره دوی ټینګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسې که چیرې مستقل وای تاسې په هره هفته تلویشت میلیونی دلاری کڅوړه نه اخستلای. تاسو چې وایس موږ مستقیل یو، تاسو په دې باندې توانیدلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم، یعنی تاسو وسلې درکول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هیوا ټول ګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم درشه کړی وای چې کښېنی او د دې هیوا سرنوشت وټاکئ. دوی اصلا مستقله نه دي، کوم هیوادونه چې لاند د لاس لاندې چې دوی دي هماغه هیوادونه ودی ته مشورې ورکړي او د هماغه په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلی چې دی په افغان میرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه چې دي هغه په افغان میرمنو باندې فقط ترسره کوي.
هغه رحمت د طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې، په موږ باندې دا نړیوال د موضوع ډیر شار بي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شاینه غوړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او د دې ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوی غاړه نه ږدي؟
زموږ زیاتره خلک اوس علم او تعلیم سره علاقه پیدا شوې ده. هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال او ځکه هغه ته د تعلیم ارزښت وسور معلوم دی. هغه ته د یو ډاکټر، د یو استاد، د یو ژورنالیست، د یو مدني فعال ارزښت وسور معلوم شو چې واقعا شزه هم کولای شي د هیواد پرمختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د هغه مور پلار هیلي وروښني تبا ورځ د ذات لري نه چې بیا هم دی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي چې ولې دا دوه نیم کال د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې دی هر ورځ حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی افغان میرمن په سرنوشت باندې نور وکړل او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوی دي. د هغه ورځ لري نه چې دوی به د هر خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومات چې دوی د کوم هیواد له خوا تر دې
مننه د نجونو د زده کړې فعاله آریا رحمت وه.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې خبرونه کوم اوریدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زما همکار د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکل دلته په سټډیو کې سره دی. کاکل صاحب، په لنډه د ولسمشر د لوړې د مراسمو په باب راته ووایه او ولسمشر څه رول لوبوي هغه د څوکۍ؟
آصف علي زرداري نن د سیو څوخ مخکی د پاکستان د ستر محکمې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخستې د خپلې چوکۍ او پرسمي به وسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړې شي. په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی. ډیر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسي پورا واک درلود. د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واک سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
بل خدای ته په پام چې په نوې ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري، غوندي مهمه ونډ لري، فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي؟
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي، د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي، یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي، د پاکستان د اردو په لاس کې دي، نو د اردو به ډیر غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی، یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چهره ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کراته وای چې د دغه څوکۍ ته کاندیدو کافی رائے ونه ګټلې، اې د دې وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دایبه دغه څوکۍ تر لاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نو
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نیشنل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا دغه دریز دی د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکی ته کاندیدیدل دا له وخت معلومه و. هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رای چې دی هغه چې ته وشمیره په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
ډیره زیاته مننه از مو د مشل رادیو همکار عبدالحی کاکړو. بیا هم سیمه کې البته لکه لریزو د منځنی ختیځ د غزه ورستی حال په ارتباط د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللی. اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي له پنځو میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو دغو عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې نور به کور شوی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختري زیدلی پرځت په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو ور بیا د تیر کال د اکتوبر د ومنټې له حمله وروسته له حماس سره د مقابلې لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه. خو د غزې د جګړې په اړه د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګنا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له څو میاشتو راهیسې خبرداري ورکوي چې د ملکی وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلند له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرجوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یو لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خو د امریکا ولسمشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکی وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سخت دریځ دلیل حمله وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولسمشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اوربند وشي. خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د یو سلو لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربند موافقې ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د یو لاند بهاله اوربند ټینګېدو هیله نیمه خوا شوې. حماس د لوی چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې یو ډیر زره فلسطینیان وژل شوی او دوه اویا زره او 1500 نور ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر وروسته په غزه کې د یو موقتي پلیټ فارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیری د مدیترانی ختیسته استولیده. سند کام پر خپل اکسپانکشلی غزه ته د بشری مرستو در سوالو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان په څکم شپږ ډیر ساعتونو کې د اوبول لاری فرانک اس باسن بیری له ویرجینیا ایالت د مدیترانی ختیسته ورسوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو ولایت کې په بي وزلو یو زرو یو سلو 55 کورونه یو باندې مرستندوی محصول خو مرسته ویشل شوې د څه باندې 3 ملیون افغانۍ او 15 داج منې مرسته په اړو کورونه یو باندې میدان وردګو ولایت په لومړي حسابي سودو مرکزی به سودو ولسوالۍ او میدان خار کې ویشل شوې دی. هغه چې د مرسته تر لاسه کړی هم خوښ دي خوای باید نور مرسته هم ورسره وشي.
د یو له 155 سړمنو کورنیو سره یادی جمنی مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو موسسو له لوري تر سره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجنیر فرید الله ویل چې په لومړی حساب به سود او مرکزی به سود ولسوالیو کې ل 155 سړمنو کورنیو سره 14 میلیون افغانۍ مرستې تر سره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 40,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وايي یا د مرسته د فین په نوم د یو موسسې په مالی ملاتړ سوي ده.
ټوټال دغه کورونه ته د ژمنې مرسته البته چې د دې ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې هم درنګ نور ضرورت چې دي په 15 میلیون افغانۍ په حساب او مرکزی بیسودو کې 515 کورونه ته موږ نن تفصیل لرو.
د دې ترڅنګ دغه ولایت په مرکز میدان شار کې بیا د 600 اړمنو کورونه سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یو موسسې له لوري سوي ده.
دا د هر فامیل لپاره د هر کومک سهم لپاره د شپږ سو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموع قیمت یې 15000 ډالر دی او تقریبا چې 450 لک افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې لومړی نیټه تر څوارلسمې نیټه د واوري او بارانونو په پایله کې د غر شویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه مرسوي او 10 تنه نور ټپیاندي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته ترلاسه کړې زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
نو خو ډیر خوشاله دي، هغه یو خلک سره صدا کوم کوسي ډیر خلک خوشاله دي، ډیر خلک خوښ دي. موږ خپل دیوال دي خلک کې موږ خلک نه موږ ولاکه یا پولا یا پټای است نه درم دا مخمراست دي مخه دل لاس مز دي دي میږي کو څه موږ سره دیوال به خلک ته کومه کا سره وکړي دا سي پیسو مخه موږ خبردار او پرشان او غره خلک
دا ابر سره کړل مر وزو وړ پړو غړي پړو نه دی هغه بس خلاص بلغه خلاص
دا غوتن لور چې بس دغه سي مرسته نور مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نور کې بیا اٹکل سوي دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست د صبری ولسوالۍ اړوند څپری سیمې په غرونو او غونډیو کې لزګونو ځای خلکو د نیالګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان دغه سیمې خلکو سره د نږدې 40000 میوه لرونکو او زینتي نیالګیو مرسته کړې ده. د صبری د سیمې اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو کینول شو نیالګیو ښه نتیجه ورکړي. نور حال دی نجیب الله خیل پر پټ کې.
د خوست ولایت اړوند د صبری د لری پرتی سیمې اوسیدونکو د صبری په غړی ز سیمه او حالت په پرتو سم او غونډیو کې د زرګونو نو یونالګوی د کینولو ولسی اشرونه پیل کړی دي. یادې پګړې او اشرونه چې څورز به دوام وکړي د نیالګیو د برابرولو په برخه کې ورسره د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې په مخه مرسته کړي او لمخ کې د نیالګیو د وبولو لپاره ځینې پاخه ډنډونه هم جوړ کړي دي. د صبری اوسیدونکو بختور خان حلیم مشال روډیو ته وویل
4000 چې دا ماټک دي، 3500 چې دي بادوم دي، 6000 ننګروسي دي یا انار، 2000 غوړکی دي چې دا به د درې ورځې نیا شارپ جریان کې لکېږي چې عملاً تاسو وینئ چې ځوانان او سپینګیری روتلې دي دا د هپ خوانه شر روانده.
د خوست د صبری د ځنګلي زو سیمو اوسیدونکو وایي په خو خلک د ځنګلونو او شنو سیمو پارزخ پرنه پوهي دل خو سیارتیا محسوسه کړي او دی لوري ته پاملرنه ډیره شوې ده. د صبری یو بل اوسیدونکو سخی مرجان وایي
دا ساحه یو ډیره خاص ځنګلي ساحه وا په تیر وختونو کې یو څه وو حل شو دی ولسونه لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو تا او بیرته نیلګیو کې نولو ته اړتیا ده. ما دې منطقي خلکو ماسیسو ځوانونو په دې کې همکاري وکړه.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ نوري هم ډيري اواري او غرایز سیمیلري چې د نیلګیو په کې نولو سره نیکی دلایشی خو خلک په اقتصادي لحاظ د نیالګي درانی ولتوان نه لري. د یاد سیمه یو اوسیدونکو منور خان وویل
نو د نور سیمه ته د موږ سبارایو کې لکه پورې خیل زنبار رایم کول بوتخونه ا دې ټول په برا کې موږ دایو جدي ته باندې نیالګي ورکړل شي او ولاتي کې نه چې د منځکا ټول سمسور شي.
د خوست اوسیدونکو د ډړې رسنیو د عامه په هوی د برنامه ولاره په دې صنعت پوښي وی چې د انسان په جسمي او فکری سلامتۍ کې د زرغون او سمسور چاپريال وند ډیره ده. د صبری اوسیدونکو مری بات شوایي
چې کدا مو منطقه شناشي زنګال شینشي بدګی کینول شي نو دغه په والا وو صفاش او و چې سپاش وا بیا په سلو کې 50% مریضې به ډاکټر ختم کوي.
د نیالګي لیکلول ورسته یو دوامدار ستونزه ونیم ګټیا د نیالګي ساتنی او بولو ته نه پاملرنه ده. خود صبر یوسیدون کې وای چې د لپاره ټول وسایل برابر کړی دي. د صبر یوسیدون کې ګل رحیم وویل
رجمو ته مدل ته کړه دا لګې شوی یو تر پرشمې پورې مون پڼه کړی دو خو نیلګي مونږ تند ته نه دی ور کړی نه ور کو او د ستلو په برا کې مونږ غره پورې ستون کې لرو خبر جستا ستون کې د ماش ور کو ان شاء الله چې اې څوک دا یو نیلګم نشه خور پوها.
اشرونه په لوی پختیا په ځانګړي ډول خوښ کې یو پخوانی دود دی او له دې لارې خلک له یو بل سره د فصلونو په لوونو د کلیوالي لارو او سړکونو په جوړولو د ویالو په کیندلو او صفایي د نیالګیو کینولو او نورو لوی کارونو کې چې د لږو خلکو له وسه بهر وي.